دا یو ښه اغیزه ده او د هغوی لپاره دا یو خودي خوشبختۍ زیاره ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنه. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي له کومو بدو پیښو سره مخ کېدلی شي؟
بد لارې ښکار شوی. ما خپله هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګ او تنده یخنی مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده.
دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لارې څه کېدلی شي؟
حل لارې حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وایي، عمری عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دی چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې حد اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کدرونه وطن پریدي، ځوانان وطن پریدي، نو بل ورځ به داسې چې ته ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری. قدر من اردن کو دیو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه وروسته اوزګاری ډیری کسان د تړکړي چې خپل کور کلی پرېږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزې په پښو کړي. له بلې خوا یوه بله لویه ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له همغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. روزو دي ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولی شي؟ په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدلی یو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په موخه خرڅه کړې، خدای هم له نیمې لارې څخه بېرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سحر نومېږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپله یې راته وایي.
زه خپله د ننګرهار پوهنتون څخه لیسانس لرم، خو چې ومې کتل په وطن کې دغه درې کاله زه بېکاره پاتې شوم، نو ما پرېکړه وکړه چې زه باید دا وطن پرېږدم او د خپلې کورنۍ د غریبۍ زنځیرونه وشلوم او ولاړ شم عرفا ته. د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غر باندې چې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکامه ګیمونو کې موږ ونه شو کړی چې موږ د ترکیې خاورې ته واوړو، او ځکه چې د ترکیې اسفات ځواکونه ډیره کلکه دا بیر نیولې وو د ترکیه او د ایران په پوله باندې. هیڅ ونه توانید چې مونږه د ترکیه طرف ته واوړو، حتی تر دې پورې چې مونږه څلور ساعته پنځه ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل. ډیر سخت ستونزې او مشکلات سره مونږ په لاره کې مخامخ شو، هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅ کړه، د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړی دی او دغه لارې ته مغاړه کې خوصله، خو بیا هم ناکام شو. دا دغه ټولو سخت او کړاوونو تکلیفونو عمده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډېره سخته بیکاری ده او یو ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې موږ یو ځل د ترکیې خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو، خو بېرته هم د وان څخه راوګرځېدو او بېرته ایران ته راغلو او د ایران نه بېرته افغانستان ته راغلو، یو ناکامه سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي، ټوله کورنۍ په تیره بیا مور ډېره ورته ځورېږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خفګان نه ولیدلی څومره چې د تک پر وخت لورا ښکارېده.
د هیڅ کله ما خپل امور دومره خفانه د لیدلې چې کله زه د خپل کور او تلم او تللم دا سفر ته میغاړه کی خوستله. نو زما مور په دسی او بد وضعیت کې ما پری خوستله او زه د خپل کور روان شوم. بیا حتی چې کله زما په لار کې په ټلیفون باندې د درې څلور ورځې به مشکلات او چارج بنو یا به د انټرنیټ مسله وه، نو زما انټرنیټ به بند و، ما سره به تماس نه نیول کېدو. نو زما مور به په ډېرې او بد حالات کې وه، حتی فشار به یې اوچتېده. پنځه شپږ کرته اوه کرته هغه ستامې ته همداسې وړل شوې ده په دغه چې زما ټلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و. مور به مې ډېره خفه وه راپسې، حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم وهه او زه به ګیم ته وتلم، نو ما به خپله مور نه خبروله چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله، حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و، خو ما به خپله مور نه خبروله. ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم. خو بیا چې به هم ووتلم کله به زما ټلیفون آف او زه به د خپلې کورنۍ سره به زما رابطه نه وه، نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده. نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینی وه، زما پسې مور ډېره خفه وه. اروپا ته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل څوارلس زره ډالر کېده. چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله تا اروپا ته ورسوم ته باید ما ته اوولس زره ډالر راکړي. نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو. زه چې کله تلم د ترکیې فورې ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه، پنځه زره او درې سوه ډالر باندې ما ته ترکیې فورې خبره کړې وه. او زه چې کله بېرته واپسي کې را وګرځېدم، نه په واپسي کې ما نه قاچاقبر څوارلس سوه ډالر په هغې کې رانه واخیستل. د لارې خرچ مې کړی و، نو دوه زره دوه نیم زره ډالر زه په لاره کې توانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم، بېرته افغانستان ته را وګرځېدم. خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه را پیدا کېږي، نو موږ به هدف نه بدلو لاره بدلو. نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم.
له رفیع الله څخه مې پوښتلي چې د بېرته راتګ علت یې څه و؟
جوار مشکل سره مخامخ شو ما چې هغه مشکل دا و چې زما خې طرف خې یو شپه منګه ګیم وهو ترکیې ته تلو او په لاره کې ما خفه وښیدله، وغورځېدم ځکه چې تیاره وه. او قاچاقبر ویل چې تاسو باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زموږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې. نو تیاره وه، موږ روان وو، هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم. ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه خیخ پچوه د دې دا څلور ګوتې مې ماتې شوې وې. نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم. بیا یوولس دولس ورځې په ایران کې په خفګاه کې پاتې شوم او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم. په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو، ځکه چې موږ ایران ته قانوني نه وتلي، غیر قانوني تلي وو. په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارد او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردی مرکلو او بیا راغلو افغانستان ته. هغه هم پیسې هم نه وې، ډېر زیات مشکلات. کله چې موږ پولیسو دې مخته راواړولو، بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه نیوله او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې. بیا هغه ما واخیستلې، بیا زه راغلم کابل ته، ځان مې د خپل کور راورسوم. خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته. که زه په افغانستان کې پاتې شم، نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي. خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم، ځکه چې په وطن کې کار نشته دی، وظیفه نشته دی، هیڅ نشته دی. نو موږ مجبوره یو چې د هدف ته رسېدو لپاره ستونزې وګالو، تکلیفونه وګالو. چې دا کمې ستونزې ما لیدلي، که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي، خو زه مجبور یم چې لاړ شم، ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی، خپل ځمکه مې له لاسه ورکړی. زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم. او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم، ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته، ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرام ژوند ولري. اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو، په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري. نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بیکاره پاتې شم، یا مې نورونه بیکاره پاتې شي په افغانستان کې، پلار مې بیکاره پاتې شي په افغانستان کې، درې کاله څلور کاله پس زمونږ هم دغه حال دی. لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري، نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو.
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هیواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي، غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي، ځکه په بدو پایلو یې خبر وي. قدرت الله همداسې ځوانانو څخه دی.
نو مختلف نظرونه دې په قوال کې خپل مثلا نو غړند دې هوا څخه وزن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته د دې په قوال کې د قران کریم آیات هم د چې روزي رسان الله دا واغه ټول ته روزي رسي خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا همدغه وطنداران زمونږ زوري هغه دې ته اړکیږي چې د هوا څخه وزي اول اکثرا کسان چې غړي دې هوا نه وزي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري او هغه ځوانان چې مثلا غړي تحصیل لپاره وزي دای دیمه کټګوري کومه غړي دې وزي خپل ځی تلاړ شو چاخلار یماغلار ته ویل چې هغه کې طبيعي خبره ده چې مشکلات شته او حتمان یعنی بل هواد خپل ځان ساتنه په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی کڅوک دغه د مخه ترازی ځکه هغه د تورستان په سرګاغې ته ګوري او شاید هغه د اوجنیم چې د زمنګ وطنداران مثلا دغه 13 پیخه کې چې تقریبا 2500 افغانان چې وژل شو
کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابر نشي غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
هغه عمده علت او دلایل که بیان کو یوه ستونزه خو د تعلیم ده بل ستونزه چې د هغه نه ډیریو ته البته اړین دی هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی او بل خلق وای چې امنیت دی خو هغه امنیت زور دی امنیت نه وایم هغه ډار دی او کاروبار دغه درې څلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې د وطن بهر ولاړ او په دې کې بیا دوه رقمه نور خلق هم شته دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایلو له وجې بهر غواړي ولاړ سي او دویم ډول خلق یې داسې وي چې هغوی سیالي اخیستي وي چې احمد ولاړی زه ولې پاتې شوم تر زوی مې لاړی زه ولې پاتې شوم په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالۍ
بالی چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو دا بیا څومره بدې پایلې لري دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي مګر دوی هغه امکانات نه لري
څوک په کانتینر کې مړ کیږي څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبیږي سره او څوک په اوشتل کیږي په مرزونو په کې دا اوس ما تاسو ولیدل دغه 2 کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې دا یوه پایله ده بله دا چې دلته دوی باید د ده لپاره چې ځان سیال کړي ای کاش دغه سیالي د ده په موخه وي چې تعلیم په موخه وي یا هغه مثبت سیالي وي چې سړی ووایي چې زه خو دغه کس کزي که ورسېږي خو ښه خبره ده که نه نو د دغې بې ځایه سیالیو نه د ژوند د ټولو نه مهم دی که نه که انسانان وغواړي چې ژوند وکړي ژوند سره مینه ولري نو هغه په هر ډول یې ترسره کولی شي خو دا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر ځي مرګ سته ژوبله سته ژوند د لاسه ورکول سته په ده کې خو بیا هم وایم ای کاش هغه ځوانان چې بیا په بهرنیو هیوادونو کې دي دوی خپل د ژوند هغه حقیقي څیره وښایي بدبختانه ډیری کال نه وي شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینو هیوادونو ته راغلي وي بیا نو واکسین او ویډیوګانې واچوي چې داسې ښایي خپلو هغه کسان چې بهر وطن کې دي هغو بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځه نو ټول ژوند او عیش و نوش او مزې خو دلته دي بس په هر ډول چې شي ځمکې خرڅې کړي کور جایداد ټول خرڅ کړي او ولاړ شي او دا چې بیا هلته ولاړ شي بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند هغه اصلي څیره تل ورته معلومیږي.
بله کلک په دې باندې خبرې وکړي چې د ژوند اصلي څیره په بهر کې څه ده
خصوصا کچیر د اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند زه خو ډیر سره په تماس کې یم باور وکړئ هغوی داسې په بد وضعیت کې دي چې اړ دي چې څوک را پیدا شي چې دوی وباسي ولاړ شي وطن ته ډیری نشي تللی چې هغه اسناد نه لري چې دوی بیرته لاړ شي یا نور مسایل نه لري خو که بیا هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو هلته ډیر د مزدورۍ ژوند دی او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپایي هیوادونو ته دې په ژبه خو نه پوهېږي تاسو چې په ژبه نه پوهېږي په دې معنا چې تاسو کې پلس ډالر کار پیدا کیږي تاسو ته په $2 او $3 لکه بندیانو غوندې ساتي په داسې یو بد وضعیت کې اوس به زما غږ ډېر ځوانان په اروپا کې اوري خو هغوی به وایي چې نه موږ خو داسې نه یو ښه ته به 15 کاله مخکې راغلی لس کاله مخکې به راغلی لږ څه ناسه ژبه به دې زده کړي او لږ کاروبار به دې لږ ذره جوړ شوی خو تا ته هغه دفتري وظایف هغه وظایف چې ته لږ پکې سهولت ولرې نه شي پیدا کولی لکه ته نه کوم هلته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی او د ځوانان چې ډېرې نن سبا کې د وطن نه تختی هغه ډېرې هغه ځوانان دي چې هغوی ښه تحصیل هم نه لري هغه ښه تحصیل کردم که تاسې وګورئ اروپایي امریکایي هیوادونو ته راغلي ډېر شاخه کارونه کوي
که په دې خبرې وکړو څه کول په کار دي په هیواد کې دننه سره له دې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته پامه خبره ګوري چې هغه رسېدلی دي له هغو سره سیالي کوي چې زه هم باید لاړ سم خو ډېری د کار لپاره درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی نور یوه لاره پیدا کوي ځي او بهر هم بیا له داسې یو مسایل سره مخ کېږي لکه تاسو چې یادونه وکړه څه کول په کار دي د حل لاره څه رسېدلي صاحب
حل لاره حکومت ته په کار دی دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابر کړي هدا اقل ځوانانو ته د دې په ځای چې دغه واته ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پټ سوال درې مسلورو مخزه وکړلې او دغه زمکه چې غصب کړلې وای خصله خو موضوع خو بيخي بیل ده دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا اقل ځوانان خود تاړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل داس بداسې چې تا ټول حکومت د ملاکراسي شي که مثال درکم وزارت معرف کې ملا ټول وزارتونو کې ملا ملا یې څه د وزارتونو سره کم مسلک ځکه چې په کنه زمونه او خلاصه او په دشان باندې خو حکومتداري نه کیږي دغه حکومت ته کار کول په کار دي چې زمينه د برابر کې ځوانانو ته تحصیلي ځوانانو ته ډېر ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي کا جبر دی کا زدن دی وهل تکول دی بیروزګاری دی خو بیا هم غواړي تحصیل خو نو هغه اولی او هغه انساني حق خو ته ورنما اخلا چې هغه تحصیل دی باور کړه دومره خويندې دا لکان خو لا پیدا ځوانان خويندې چې مسجونو زنګونو کوي لار په لټي چې کم څه د وېوا ده وزي دا نور نارینه ځوانان خو لا پیدا نو دنه غټه بدبختی شیر ده چې تن داوا کوي چې زه نظام مې دی حکومت دی نړۍ مې ماته کړې او بیا مې استاد ځوانان در نه تختی ولې تاکي ضعف دی کنه خپلو کې جوړ نه دي نو د تحصیل زمينه ورته برابر شي کار زمينه دی ورته برابر شي کار کې د د پزای چې ته یو مولا راوړ چې شل کال جنگ کړای دی ته یو مولا راوړ چې په هیڅ نه پويږي د هغه زیپ د باس یا مشر وټه کچې هغه ځوانانو تر ماسترۍ کچې تحصیل لري زبرت لن لن مثالونه درکم داسې خلک شته چې حالت په دریم او څلورم پنځم بستونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی سفر اخلي د لپاره هغوی عزت تر پایماله نشي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپل ملایانو ته عریضه نشي لیکلی مکتوب نشي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرې هغه باندې پوهېږي نه خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه اوباسي دغه په ځای ملا راوړي
بله دا څومره بد عواقب لري چې کډرونه ورځ تر بلې له افغانستان څخه وزي په یوه بهانه او په بله بهانه او یو ستونزه او بله ستونزه او افغانستان داسې کسان د پاتې کېږي چې هغه دوی حتی سواد نه لري څه خو داره چې په مسلکي برخه کې دوی زده کړې کړي وي دا څومره بدې پایلې د هېواد په کچه درلودلی سي
هېواد په کچه خو بیا هم هغه اتلسمه ولسمه پیړۍ ته بیا بیا یې نو آلریډي هغه طرف ته روان یو منګه دا خو بیا همدا شی غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویل چې دوی ونیو دوی ته دولت ورکړل سو او د دې په خاطر ورکړل سو چې ورته راځنو ارزانه لیبر دی کنه ارزانه لیبران داسې چې او چاته تصدر ډالر ورکې او دوی ته وچنه دوی وچ هغه کار ته د په دوه سبب نو ارزانه لیبر ته دولت ورکړي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي کنه دوی خو پویږي په باندې چې مکه لکه تیر ځل چې پینځه کال دوام مونږ کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو وسوای چې راځنو دغه سو کار خلا چې مونږ ته څه دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مني دغه کوم افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل نمنی او کم دانه کپ کې پیدا شي چې وې زړه په اوسو دي چې دا بیچاره هوادوال مخپل دی کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی دسته چې ما تاسو په خپل سترګو می جاګانو کوم یو بولې دی اول وسته عواقب ډیر زیات دي یو هغه امداد چې ځوان بورنزي ټول هواد بمدغه سیمولایانو ته په سوادانو ته پاتې کیږي او بل بد واقف پیدا وي خلک به ذهنا نارامه وي په ټراما باندې به دوی اخته شي وي او بل اخر مجبور شي چې دغه پتیګو باندې د خلک راو باسي او بل واقف پیدا وي چې بد واقف هغه کار ورته راوسیړو هغه هم دا دی چې هیواد به ولسمې پیړۍ ته ور واچوي او هغه د جهل او جهالت دورې ته به بیا موږ ورځو. بیا به کلونه کلونه نیسي کلونه کلونه چې بیرته کومې لاسته راوړنې چې موږ په دغه تېرو 24 کلونو کې درلودی هغه بیا ترلاسه.
بله صدیقي صاحب، د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هېڅ خبره هم نه اوري، نه د ځوانانو نه د نړیوالې ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون د افغانستان نه. دوی خپل څه چې غواړي هماغه یې کوي، بیا وخت مو پروای نه لري. اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ څه ډول یو زمینه مسایده کړي؟ څه ډول یو فضا په کور کې جوړه کړي چې ځوانان مسافرت ته زړه نه کړي؟
کورنۍ ته دا وایم چې دوی ته باید حد اقل هغه حقیقي ژوند بیانول ورته پکار دي. داخل کورنۍ خو په دې مسایلو باندې پوهېږي، خبرې دې ورسره وکړي. کېده نه چې ځوانه ته هلته ځې ترکیې ته، مثلا ته ځې جرمني ته، ته هلته څه کوې؟ ستا ژبه زده دی، اول خو اسناد نه درکوي. که اسناد درکوي نو ته به څو کلونو پورې هلته ژبه زده کوې، او بیا هغه نه وروسته دا خو نه ده چې ته لاړ شي هلته ماسټریانې وکړي او دکتوراګانې وکړي. دا خبره نشته. ژبه باید زده کړې، او بیا د هغه تر څنګ کار کول پکار دي. ستا اسناد منل کېږي نه منل کېږي؟ نو دغه کومه ځواني چې اوس لرې 15 کالو یا 20 کالو یې، تا باندې به 10 کلن شوی به، بیا هم ته خپل هغه مقصد ته نه یې رسېدلی. بیا نو ګټه یې څه شوه چې 10 کلنۍ کې بېرته د هېواد ته راولېږي؟ زب زب ټکه ټکه به یې هغه هم که ورسېږي تر هغه ځای پورې.
بېخ دې حل لارې چې اوس په افغانستان کې ځوانان ته د زمینې مسایده وېږي،
حل لارې همدا ده چې مسؤلیت لري. که په زور راغلی، که چا ورته په خیرات کې حکومت ورکړی، که هر رقم یې کړی، که د کابل اداره ورته وایي یا د کندهار اداره ورته وایي، د دوی مسؤلیت همدا دی. زمینه د کار، زمینه د تحصیل ورته برابر کړي. دا اوه اتیا میلیون ډالر چې ورته میاشت اره اونۍ کې ورځي، حد اقل ټول د جبونو کې نه چې هغه نیمایي چې ملت ته ورکړي، په ملت یې وسپاري، بیا هم یو څه ګزاره کېږي.
په آخر کې ځوانانو ته، کورنیو ته هم یو پیغام دی تاسو غواړي څه ولرئ؟
ځوانانو ته پیغام دا دی چې دا ورځې به تېرې شي. د هرې تورې شپې نه وروسته بیا ورځ ده، وخت کم پاتې دی دغه خلکو. دومره وخت مو گزاره وکړي، کال دوه کاله نور هم گزاره وکړي. که امکاناتې وي، سل سټډي کول پکار دي. هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي، قوي پلان دی. که یو کس ځان سره سل سټډي وکړي، که په دغه یو کال کې داسې د کال کې لس کتابه ولولئ، نو دوه کالو کې تقریبا شل کتابه شو. تاسې به په علم او په عرص کې به تقریبا درې چنده څلور چنده هغه بدلون راغلی وي. ځکه بله چاره داسې ویلن دپاره نه لرئ. او یا که تاسو دغسې تحصیلي بورسونه پیدا کېږي، ورځئ. زه همیش ځوانانو ته وایم که تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کېږي، په قانوني لاره، قانوني لارو باندې کولی شئ، او په دې مقصد تللی شئ چې هلته تحصیل وکړئ او بېرته هېواد ته راشئ. چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې، بیا ورشئ. او کورنیو ته هم دا ده چې بچو سره کینی خبرې دی وکړي، او د دغه ژوند امریکې او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي څیره دی ورته بیان کړي، چې ښه که ته لاړ شي هغه پروز اینډ کانس ورته وایي که نه، خواله او بدواله او هغه مثبت او منفي اړخونه ورته وښایي باید کورنیو ته، او بیا د اقدام وکړي. خو بیا هم هیڅ کله دی په غیر قانوني لارو چیرته نه ځي.
دران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
په سلامونو مو د درسی ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده، په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پایل کې د اووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علیه السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسلې یو په زړه پورې برخه لولو. دا لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علیه السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شو چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي، او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بي بي سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بي بي هاجرې سره نکاح وتړي، او ابراهیم علیه السلام هم د زوی یو هیله درلودله، نو د بی بی هاجره رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. پر هغه زوی یې د اسماعیل علیه السلام نوم کېښوي. اوس په دغه درس کې موږ ځو د مکې سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه السلام 2 کلن و او بی بی سارا ونه سوای کولی چې د بی بی هاجره سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یووړل او په خپله بیرته فلسطین ته راغلي، چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي، ځکه ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره وعده کړې وه چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیڅ هلته ژوند نه سوای کولی. اسماعیل علیه السلام هلته تږی سو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ ترمنځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله، نو د اسماعیل علیه السلام بغته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام د برکته دا چینه پیدا سوې وه. د چینې اوبه چې بیدلې، نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې 4 وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهم موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک لخوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی او ماینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله لخوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامي مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنې د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم سي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. په رښتیا هم چې دا یوه لویه ازموینه وه د ابراهیم علیه السلام دپاره، ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی و او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قربانی کړي. ابراهیم علیه السلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل ته وویل: ګران زوی، ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه السلام هم ورته وایي: ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، انشاء الله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي، نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړي، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرې دې سلام، نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به فرمان به ترسره نه کړې. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي. هغه په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر مځکه وغځوي، او د هغه پر ستوني یې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه السلام ستوني پرې نه کړي. دا کار ابراهیم علیه السلام 4 ځلې تکرار کړي، خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیې په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قرباني شو. د قربانی حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانی پایله دا ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی، یعنې د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه السلام له کړنې او طریقې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لارې تر اوسه ژوندی ده، د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منځ کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پیتیې په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کړي، او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غني او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول سوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان، مال او اولاد څخه تیر شي، د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي، او که چیرې ځان د انفاق او قرباني څخه وساتي، پخپله بخپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې آزمښت ته بریالي ووتل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو اوویشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واثق بالله وویل چې په 232 کې د ده دغه حکمراني دوره ختمه شوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واثق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تند مزاجه او سختګیر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان سوي وه، هغه خوشې کړل شوله. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم ړنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قاتل سره سم د بني عباس د زوال لومړۍ نښې نښانې څرګنده سولې. د متوکل څخه وروسته اوویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړ او اخرنی سلطان یې معتصم بالله و، چې موږ په تیره موضوع کې وویل چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي، د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وسو. تاتاریان نوې ډله راولاړېږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1509 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلرم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و، یا هم د هغو پر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرخلاست وویلی او پر تخت کښېنوي، یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جماعتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکه چلېدلې، یعنی هر وقت کبه یو بچا اوشتي د هغس کو یا هم د هغس کو ډول هم اوشتي نو سکه هم یوازې د دغه ملک د جاریس بلی په دې توګه سره عباسی خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړی. په مصر کې اتلس عباسی خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1450 هجري قمري څخه تر 923 هجري قمري پورې وه، خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې وو. یعنې دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره اتلس خلیفګان تیر کړي دي، یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې وو او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان وه. عباسی حکمرانان دوی ته اړ او محتاج وه، حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه وه لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل وه.
په درس کې مو واوریدل چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداری او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دال ولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1120 هجري لمریز کال چې د 1240 کال کې زیږیدلې وو، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی وو. هغه تعلیم لرونکی او د دري ژبې شاعر وو. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومند سو. د شهزاده سلیمان د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې سوي وي. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیک سره چې د آمو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو، خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بل له کوم بدلون څخه یې وساته، ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تیروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته څیرمه خاورو ته وسپارل شو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. راځو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار لمړنې سره سم ټول اوړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړې چې د بارکزوی د کوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په 1903 زیږدیز کال کې چې د 1901 لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو چې لاسته راوړنه یوازې د فرانسې هېواد ته محدوده نه سوه بلکې ټوله نړۍ ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په مخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هېواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ شو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د قبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار فتح علی شاه هم د شاه زمان د وړنو ترمنځ له مخالفتونو او بیلتون نه ګټه پورته کړه او په مالي او پوځي مرستو یې شهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه ناڅه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور اتکال پرېښود. خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د څارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسېد او شهزاده محمود واک ته ورسېد.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې خوونکی راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر وو. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د یو ملا له لوري ونیول شو او ړوند کړل شو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته دا درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. خدای پامان.
تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه لتاسی یا ستاسی دا کورنی لغری سره پس دکرو که مرسته کوی لمش سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کری او پا جغی زبانه را تخپل پیغامونه پریجدی. دا واتساپ شمیره دا 00202212401. یو ځل بیا 00202212401.
پوتا پاتا کی گدرنا وزری ما تڑی.